په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. نوریس نوریم او دا لومړنی نیم ساعت خبری مجله د خپل تخنیکی همکارمان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. اورئ چې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سفیرانو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې ځانګړو استازو نن یو وار بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د احمد خان ایشچی په اړه د اداو په اړه د یوې خپلواکې او بې پرې څېړنې د ترسره کېدو ډاډ ورکړي. دا هغه موضوع ده چې په خپرونه کې په تفصیل راپورونه به لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، سلیم محمد صالح ته ور ورکوم چې خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل کړي.
د احمد ایشچی په قضیه کې د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه وسوه. د کابل په حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې نن مازیګر یو سرحدي پولیس دوه بهرنیان وژلي. د سوریې په حلب کې نافذ شوی اوربن ظاهرا مات شوی. د افغانستان ولسمشر محمود اشرف غنی نن د امریکا، جرمني، ترکیه، کاناډا، ناروې، فرانسې، جاپان، بریتانیا او افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیرانو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د احمد ایشچی پر قضیه خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې دغو سفیرانو د ښاغلي ایشچی په مسله کې د هر اړخیزو څېړنو لپاره د افغان حکومت د دریځ هرکلی وکړ. ولسي جرګې هم د جوزجان د پخواني ولی احمد ایشچی د ادعاو په اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر نن د جرګې مشري کوله.
د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وسیړي تر څو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
احمد ایشچی پرون له ازادي راډیو سره ویلي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پلویانو نیولی او ورسره یې ناوړه چلند کړی دی. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د کابل په حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې نن مازیګر یو سرحدي پولیس پر دوو بهرنیانو ډزې کړي. یوې امنیتي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې دغه دوه بهرنیان وژل شوي او شپږ نور افغان مسافرین ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په بهرنیانو کې یو د یوګانډا او بل د هند وګړي دي. دا حمله کوونکي د نیول کېدو خبره کول سوی دی. راپورونه وایي د حزب اسلامي یو مشهور قمندان زرداد په بریتانیا کې د بند له تیرولو وروسته نن کابل ته ستون سو. د حزب اسلامي دغه قمندان د بشري حقونو د سرغړونو په جرم زندانی سوی وو. د کرکټ ملي لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په لومړۍ شل اوره لوبه کې د یولس منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې په چیاټا افغانستان وګټه او لومړۍ توپ وهنه پیل کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شلو اورونو کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره د متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې ته د 122 منډو هدف وټاکه. امارات ونتونی د هدف پوره کړې. لوبه یې د یولس منډو په توپیر وبایلله. هغه اوربند چې د سوریې له حلب څخه د یاغي جنګیالیو او ملکیانو د وتلو لپاره اوربندې سلا سوي به ظاهرا مات سوی دی. له دغه شاره د شدید جګړې او د توپونو د ډزو راپورونه ورکول سوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو په انقره کې ویل د سوریې دولتي ځواکونه او نورې ډلې هڅه کوي د اوربند د هغې موافقې مخه ونیسي چې د ترکیې او روسیې له خوا اوربندې موافقه سوي ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې د حلب پر وضعیت یوه کنفرانس ته وویل.
تمه لرم چې یاغیان په راتلونکو دوو یا درې ورځو کې له مقاومت څخه خلاص واخلي. د دوی لږ شمېر کسانو د اوربن له رعایته انکار کړی، خو دا په خپله د دوی انتخاب دی.
د روسیې دفاع وزارت ویلي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې نږدې 6000 ملکیان د حلب د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو څخه وتلي او 368 یاغیانو خپلې وسلې پر مځکې ایښي او له دغو سیمو وتلي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو نومول سوی وزیر ریکس ټیلرسن د یو عالی ډیپلوماټ په توګه وستایه. ترامپ چې پرون په ویسکانسن ایالت کې غونډې ته وینا کوله ویل ټیلرسن د امریکا د ګټو کلک ملاتړ دی او د په وینا د بهرنی پالیسۍ د څو کلونو تیروتنو بهیر به اصلاح کړي.
Rex is one of the greatest and most skilled.
Rex موږ د اصل یو له تر ټولو عالی ماهرو نړیوالو تجارتي رهبرانو څخه دی. د یو عالی ډیپلوماټ غښتلی او بنفوذه کس چې موږ د هیواد د عالی رتبه مشرانو له خوا ستایل شوی هم دی.
ټرمپ پرون ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوماوه. د امریکا په کانګرس کې ځینې کسان پر ټیلرسن په دې خاطر انتقاد کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري، خو ټرمپ دا د جذابیت نښه ګڼي. او د هالند یوې محکمې ویلي د سرو زرو هغه قیمتي آثار چې د کریمیا سیمې مربوط او د هالند په یو موزیم کې ایښي وه باید اوکراین ته وسپارل شي. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د ختیځ دغه سیمه په خپلې خاورې پورې الحاق کړه. د امستردام یوې محکمې نن ویل څرنګه چې کریمیا د ملي حاکمیت لرونکی هیواد نه دی، نو نسی کولی د کلتوري میراثونو د دې خزانې دعوه وکړي. دغه حکم د روسیې سخت او چټک عکس العمل پرولی، خو اوکراین دا پریکړه ستایلې ده. د اوکراین ولسمشر ویلي د دې معنا دا ده چې کریمیا زموږ ده.
له سلام احمد سلینا مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کوړی. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د یو شمېر اروپایي هیوادونو سفیرانو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې ځانګړو استازو نن له ولسمشر څخه وغوښتل چې د احمد خان ایشچي د اداو په اړه د یوې خپلواکې او بې پرې څېړنې د ترسره کېدو ډاډ ورکړي. د افغانستان ولسي جرګې هم ورته غوښتنه نن له حکومته وکړه.
که رښتیا وي نو دوستم باید د افغانستان دولت معاون اول نه وي، دا سړی باید زندان ته لاړ شي.
د ولسمشر پر لومړی مرستیال چې قضایي مسؤلیت لري لګول شوی تورونه له حقوقي پلوه څه ډول څېړل کېدای شي.
باید یو خپلواک ناپیلې کمیسیون د دولت لخوا مقرر شي چې هغه دغه موضوع سره وڅېړي.
دغه راز جرمني له اروپایي اتحادیې سره د افغانستان د حکومت د شوې موافقې له مخې د افغانانو هغه لومړنۍ ډله نن بیرته افغانستان ته واستوله چې درې محکمو یې د پناه غوښتنې رد کړې دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپور نه لرو. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د یو شمېر اروپایي هیوادونو سفیرانو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې ځانګړو استازو نن په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او له هغې وغوښتل چې د احمد خان ایشچي د ادعاو په اړه د یوې خپلواکې او بې پرې څېړنې د ترسره کېدو ډاډ ورکړي. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست له دې مخکې ویلي و چې په دې اړه جدي څېړنه کوي. د افغانستان ولسي جرګې هم نن ورته غوښتنه له حکومته وکړه او ویل چې د احمد ایشچي د ادعاو په اړه د موضوع جدی وڅېړل شي. په ارکې د افغان ولسمشر سره د یو شمېر اروپایي هیوادونو د سفیرانو د نننۍ کتنې په اړه نور جزئیات فریبا ظاهر راټول کړي چې په سټډیو کې د مهرباني
مننه. د ولسمشر پر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د احمد ایشچي لخوا د نوړ سلوک د ایداو په وړاندې د خبرګونونو په ترڅ کې د امریکا سفارت په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر او د غرض یو شمیر د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو ډلو په دیاړه د افغانستان له حکومت څخه جدي غوښتنه کړې و چې دغه قضیه د پر اړخیز توګه وڅېړي. د یو شمیر اروپایي هیوادونو سفیرانو او د غرض د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه سفیر نن پر دې موضوع له ولسمشر اشرف غني سره وکتل او په دې اړه خبرې ورسره وکړې. د ارګ لخوا په خبرې سوي لمې کې دغو سفیرانو او استازو د افغانستان د حکومت دغه اعلان هرکلی او ملاتړ کړی چې ویلي دي په دې اړه هر اړخیز څېړنه کوي، خو دوی یو بیا ټینګار کوي چې دا څېړنه باید بې پرې او د قانون د حاکمیت په رڼا کې ترسره شي او له سرغړونکو سره حساب کتاب وسی. د اعلامیې له مخې ولسمشر همدغو سفیرانو ته ډاډ ورکړی چې حکومت مخکې په دې اړه خپل رسمي دریځ بیان کړی او د احمد ایشچی د ادعاو موضوع به په هر اړخیزه توګه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا وڅېړل سي. د اعلامیې له مخې افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان حکومت د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو او دغه راز هغو تعهداتو ته چې د بشري حقوقو په برخه کې له نړیوالو سره کړي د خپل اساسي مکلفیت بولي چې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د خپل وګړو د ځان، انساني کرامت او مسؤلیت مسله یقیني د غرض افغانستان ولسی جرګې هم پر حکومت ژغ کړی چې د ملامت او سلامت معلومولو په هدف دی د احمد ایشچي موضوع په جدي او عادلانه ډول وڅېړي. د یادې جرګې لومړی مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر چې نن یې د عمومي غونډې ریاست کاوه وویل چې د اداو د ثابتولو په صورت کې باید د احمد ایشچي سره د تاوتریخوالي عاملینو ته د قانون سره سم سزا ورکړل شي.
د ولسمشر د لومړی معاون او احمد ایشچي د اداو په حق لا
د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وڅېړي ترڅو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
د جوزجان پخوانی والی او د ملي جنبش پخوانی مرستیال احمد اشچی چې درې اونۍ مخکې د بزکشۍ له میدانه لا درک سو، تر خوشي کېدو وروسته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول سوی او تاوتریخوالی ورسره سوی دی. خو د ولسي جرګې یو بل غړی او د افغانستان د ملي جنبش ویان بشیر احمد تایانج بیا دا ډول ادعاوې یو اړخیزي تورونه او درواغ ګڼي.
دا اداوی یو اړخیزی دی، تورونه او دروغ دی. د ولسمشر له لومړی مرستیال سره ستونزه لري. په دې برخه کې هم د افغانستان ملي غورزنګ او هم لومړی مرستیال چې په کابل کې دی خپل غبرګونونه لري، او د افغانستان خلکو او ملت لپاره مونږ خپلې څرګندونې لرو.
اوس به معلومه سي چې د ښاغلي دوستم په خلاف د احمد شي داوي څومره رښتینی ثابتېږي، او آیا د حکومت خبره او عمل د یادې قضیه په څېړلو کې یو شان دي که څنګه؟
فریبا ظاهر نمنونه کوو چې د په ار کې د افغان ولسمشر د لیدنې کتنو په باب او دغه راز چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د ایشچی د قضیې په اړه کړي دي، په دې اړه تفصیل اورو. د یادونې وړ بولو چې د ایشچی د وروستیو ادعاو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت، د یو شمېر اروپایي هیوادونو استازو، ولسي جرګې، کورنیو او نړیوالو د بشري حقونو ډلو هم غبرګونونه ښودلي دي. نن یو ځل بیا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د احمد ایشچی د ادعاو په اړه د حکومت وغوښتل چې قانون د یو شان پر ټولو خلکو تطبیق کړي. د جوزجان پخواني والی احمد ایشچی تېره ورځ ویلي وو د چې کله د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا بندي و، هغه خپلو کسانو ته په د جنسي تیری امر ورکړی و او د جنسي پلوه ځورولی دی. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د احمد ایشچی په قضیه کې چې هر لوری مجرم وپیژندل شي باید د هیواد د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. د کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په یو خپره شوي اعلامیه کې ویلي چې حکومت د قانوني تدابیرو له اجرا سره د خپل سریو او بشري سرغړونو مخه ونیسي او په ټولو خلکو د قانون د یو شان پالي کېدو ډاډ وښيي. د جوزجان پخواني والی احمد ایشچی د سه شنبې په ورځ ادعا وکړه چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا بندي شوی او د بند په دې موده کې نوموړي خپلو کلکتا پر د جنسی تیری امر کاو. هغه وای چې د دوستم او کسانو لخوای په جنسی ډول ډیر زورول شوی دی. د بشری حقوقو کمیسیون یو کمشنر عبدالرحمن هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دا اداره د بشری حقوقو کار سرغړونی کوي چې باید په جدي ډول وڅیړل شي.
دغه مسله د کمیسیون د لپاره کاملا د اندیشنې وړ ده، په هیڅ صورت باندې د تحمل نه ده. ولې تر اوسه پورې موږ دا قضیه ته واجد یو اتهام په سترګو ګورو؟ خو دولت ته لازمه ده چې په هیڅ صورت باندې له دغه ډول قضایه اوسه عادي تیر نه شي، بلکې همه جانبه څېړنې ورباندې وکړي، بې طرفه تحقیق ورباندې وکړي، نتایج له ملت سره له خلکو سره شریک کړي.
جمهوري ریاست د دې قضیه اړوند په یو خپره شوي اعلامیه کې ویلي هر هغه څه چې د څېړنو په نتیجه کې ثابت شي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا به یې په اړه بې پرې اقدامات ترسره شي. د لومړي مرستیال له دفتر څخه په خپره شوي خبر پاڼه کې بیا راغلي چې د څه مودې رئیس د نامعلومه کړۍ لخوا د جنرال دوستم د بدنامي دوه تخریبولو هڅه روانه ده. خو له دې ټولو سره د افغانستان د فرهنګ بنسټ او مدني ټولنې مسؤل تیمور حکیمی اروي چې دا قضیه باید د یو حقیقت موندونکي کمیسیون لخوا په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. دا قضیه باید د یو بې طرفه بنسټ له لوري چې په هغه کې د مدني ټولنو، بشري حقوقو، رسنیو او هغو حقیقت موندونکو لخوا چې دولت یې لازم ګڼي وڅېړل شي. ځکه د تیر ډېرې قضیه حکومت په پیل کې جدي نیولې، خو وروسته یې بیا رنگ بایللی او حتی اورکی شوی دی. له دې وړاندې اروپایي ټولنې د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا، بریتانیا، کاناډا، ناروې او استرالیا سفارتونو د احمد ایشچی سره په دا ډول چلند اندېښنې ښودلې او د موضوع د څېړنې غوښتنه یې کړې ده.
یو شمېر افغان حقوقي کارپوهان د احمد ایشچی د قضیې په تړاو چې ادعا کوي د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی او ورسره ناوړه چلند شوی، وایي چې په دې برخه کې باید بې پرې څېړنه وشي او ډېرې هڅه باید دا وي چې کومه اشتباه رامنځته نه شي. د حقوقي چارو کارپوه او د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي د دې موضوع د څېړلو په هدف باید د ولسي جرګې له غړو حقوق پوهانو او مدني ټولنو جوړ یو کمیسیون جوړ شي. ښاغلی رنجبر دغه شان ټینګار کوي چې د نورو په شان د حکومت په لوړو لوړپوړو چارواکو هم باید قانون یو شان پلی شي او کچیر څوک په چا تور پوری کوي او اداوی رښتینی نه ثابتېږي هغه ته هم باید قانون له مخې سزا ورکړل شي. لای ښاغلی کبیر رنجبر سره همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د همدې موضوع د حقوقي اړخ په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
په پرنسپ کې قانون په ټولو یو شان باید تطبیق شي او عملي کدا شاهده او کګدا دی په هر موقف کې چې دی هیڅوک نشي کولای چې مسؤلیت ولري د قانون اړ باندې. مګر په دغه مسایلو کې چې زمونږ په ټولنه کې واقع کېږي خورا لوی پراخ لاملونه دي چې هغه باید ټول سړی په نظر کې ونیسي چې اشتباه ونه کړي. باید پراخه څېړنه وشي. باید یو خپلواک ناپیلې کمیسیون د دولت لخوا مقرر شي چې هغه دغه موضوع کره
که په دغه مشخص په دغه قضیه کې مثلا دغه اداوی چې احمد اشتی کړی دغه ثابت شي په دې صورت کې مثلا د حکومت د دوهم کس په وړاندې به د قانوني چلند شي او برعکس مثلا که دغه اداوی پاتې شي او مثلا ثابت نشي مثلا دروغ ثابت شي د دغه کس په برخه کې چې غلط اداوی کړی دي د دې په برخه کې قانوني حکم څه دی؟
وړو په ارتباط قانون صراحت لري هغه دا د دروغو ادعا اطلاع کیس په نامه باندې یادیږي او دا بیا په قانون د جزا کې حداقل د یو جنایت حداقل درې کاله حد لري او بل پلوي چې لومړی معاون د جبور رئیس د مجرم ثابت شي هغه په پایله د فیصلې د قطعي فیصلې د محکمی نو په دغه حالت کې چې مسله د امپیچمنت مطرح کیږي د دې سلب صلاحیت مطرح کیږي چې هغه هم پارلمان لخوا باید دا کار وشي چې جمهور رئیس په ارتباط صراحت لري دا ماده د اساسي قانون مګر د معاونینو په ارتباط تشه ده په اساسي قانون کې مګر استنباط د اساسي قانون همدا دی چې باید هماغه حکم چې جمهور رئیس راغلی دی په اساسي قانون کې هغه چې اتش پیته ماده د اساسي قانون ده هغه په معاونینو باندې هم تطبیق کېدلی شي. د پغه حالت کې موږ بیا یو ډېر لوی ستونزې سره مخامخ کیږو چې هغه لوی جرګه راغوښتل کېږي او لوی جرګې راغوښتل شونې نه ده. لوی جرګې ارکان تکمیل دي.
د حقوق چارو کارپو کبیر رنجبرو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د قضیې د څېړلو په اړه له حقوقي پلوه خپل نظر څرګندو. احمد ایشچی د لومړي مرست پر لومړي مرستیال تور پورې کړی دی چې له ده سره ناوړه چلند کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
بیا هم د بشری حقونو په موضوع کې تمکیږو. د قومندان زرداد نوم ښایي ډېرو خلکو اورېدلی دی. زرداد چې څه موده په بریتانیا کې بندي و او هغه هم د ډېرو افغانانو د دوسیو پر اساس چې پر دې د بشری حقونو د سرغړونو په خاطر لګولي و او دغه په جنگي جرمونو تورن کړی و. زرداد د افغانستان د کورنیو جګړو په ترڅ کې د حزب اسلامي یو له وتلو قمندانانو څخه و. ویل کېږي چې نوموړی نن بیرته کابل ته ستون شو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت له جنایتکارانو د جنایتکارانو ملاتړ کوي. جمهوری ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو ځینې چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د زرداد په اړه د افغانستان په دننه کې له یوې ادارې سره هم کومه ادعا یا دوسیه نه ده ثبت شوې. تفصیل یې د خانمانسین په راپور کې.
افغانستان ته د حزب اسلامي د یوه قومندان د راستنېدو په حق له د حکومت چپه خوله پاتې کېدل د ځینو سیاستوالو له غبرګون سره مخ شول. د سیاسي چارو د دغه پوهانو له ډلې احمد سعیدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت په دې وروستیو کې د جنایتکارانو ملاتړ کوي چې تازه بیلګه هیواد ته د قومندان زرداد راستنېدل دي.
زرداد یک جنایتکار است که در فروی در زمان حکومت مجاهدین قرار گرفت.
زرداد یک جنایتکار دی چې د مجاهدینو په وخت کې یې په سروبي قرارګاه لرله او په لسګونه کسانی وژلی دی. بس دومره وایم چې د اشرف غنی حکومت د جنایتکارانو ملاتړ کوي او څوک چې د زرداد راتګ هرکلی کوي جنایتکاران دی.
دا انتقادونه هیواد ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د یوه قومندان زرداد له راستنېدو سره سم کیږي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایی ډګر دننه او بهر یو شمېر خلکو هیواد ته د قماندان زرداد د راستنېدو تود هرکلی وکړ. قماندان زرداد له بشري حقونو څخه د سرغړونې په جرم دیارلس کاله د برطانیې په زندانونو کې تیر کړي دي. اومو غوښتل چې هیواد ته د ده د راستنېدو په هکله د سیاسي چارو د غبرګون په اړه د جمهوري ریاست نظر ولرو، خو د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یوه حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یاد شي وویل چې قماندان زرداد چې د خلکو د ادعاګانو په اساس د برطانیې د حکومت لخوا په جزا محکوم شوی و د خپل حبس موده یې پوره کړه او برطانوي حکومت د خپلو قوانینو له مخې افغان حکومت ته وسپاره. خو احمد سیدی قماندان زرداد یو جنایتکار او ملاتړی ګناهګار بولی. دا چې کابل خاریان له قماندان زرداد څخه څه خاطرې لري دا به هم واوري.
په هر جی کې پار منطقه کې چې لاس رسېدلی ده زور مې کړی ده، ځکه یې قبض کړی ده، خلکو ته یې ډېر تاوانونه رسولی ده. په هر جی کې
مونږ چې تاریخ کتلی دی چې دا صحیح شخص نه دی تیر شوی، باید افغانستان نه دی را نه شي، بلکې هر قسم خلک چې افغانانو سره ظلم کړی که هغه هر څوک وي باید په دې خاوره کې دي هغه محاکمه شي، هغه لرې جزا ورکړه شي. د ډېر ظلمونه کړي دا په افغانستان په خاوره کې دي ول ځای ورنه کړي.
قماندان زرداد له بشري حقونو څخه په سرغړونه او د خلکو په زورولو تورن دی. زرداد په سپي هم شهرت درلود او د برطانیې یوې محکمې په شل کاله بند محکوم کړی و. ښاغلی سیدی نه یوازې دا چې د زرداد په ملاتړ حکومت تورنوي، بلکې په دې برخه کې پر مدني ټولنې هم انتقاد کوي. دی وایي داسې دروازه نه ده پاتې چې خلک دې نه وي ورغلي او د جنایتکارانو محاکمه دې نه وي غوښتي. په ورته وخت کې یو بل سیاسي کارپوه عزت الله برکی آزادی راډیو ته وویل چې ښایي دا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د توافقنامې یو شرط وي.
و موریدل چې د حزب اسلامي پخوانی قماندان زرداد نن بیرته افغانستان ته استون شو. یادونه وړ بولو چې له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې د تړون له مخې د دې ډلې پر غړو او لوړ پوړو قماندانانو که چیرې تورونه نه وي د کومې محکمې لخوا ثابت شوي هغوی ته برأت ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ښیي چې د دولت له نورو وسلوالو ډلو سره هم سوله ممکنه ده. اروپایي ټولنې دغه راز وویل چې په افغانستان کې د روغې جوړې او پخلاینې لپاره په تیرو 13 میاشتو کې تر ټولو ډیره هڅه شوې ده. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره فرصتونه موجود دي چې باید ورڅخه استفاده وشي. په افغانستان کې د دغې ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن وایي چې په دغه هیواد کې د روغې جوړې لپاره د تیرو ټولو لسو کلونو په پرتله یوازې په تیرو 13 میاشتو کې ډېرې هڅې شوې دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د راتلونکو تګلارو جوړولو تر نامه لاندې جوړې شوې غونډې ته وویل، که څه هم دا لاره ډېره لوړې ژورې لري، خو د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک ښیي چې په افغانستان که سولا ممکنه ده.
There is an opportunity for peace and a willingness.
د سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا یو ښه فرصت رامنځته شوی، که څه هم دا لاره ډېره سخته ده، خو په دې برخه کې مونږ ډېر زیات فعالیتونه لیدلي تر دې چې د تیرو 13 میاشتو هڅې د تیرو 13 کلونو څخه ډېرې وي.
نوموړي دې غونډې ته وویل، د حزب اسلامي سره د سولې پروسې خلکو ته دا یقین ورکړی چې د نورو ډلو سره هم سوله ممکنه ده، خو ټینګار کوي چې دا ټولې هڅې باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. اروپایي ټولنه داسې وخت د سولې لپاره شوې هڅې کمساري بولي چې افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جنګلې یوې ښکېلې ډلې حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې ډول له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیلېدو لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ پیل شوه چې دا هڅې بیا د بېلابېلو دلایلو له امله ځنډېدلې دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات اهمیت په نړیواله کچه ښه درک شوی او د سولې لپاره افغان دولت هم دروازې پرانیستې دي. نوموړي دې غونډې ته وویل، له دې ټولو سره په افغانستان کې جنګېدونکې ډلې د ګاونډي یو هیواد څخه ملاتړی کیږي.
در این 15 سال گذشته این توی حالت نامر که همسایه ما
په تیرو 15 کلونو کې داسې کوم حالت رانغی چې زمونږ گاونډی په دې باوري شي. هغه ډلې چې په جنگ کې دي، له دې لارې نه یوازې د افغانستان ګټې نه دي تامین، بلکې د ټولو ګټې نه تامینېږي، چې دا بیا یو بل ډایلوګ ته اړتیا لري. بدبختانه د هغو کسانو چې په افغانستان کې جنگ کوي اوس هم ملاتړ کیږي.
هغه که څه هم مشخص د کوم هیواد نوم ونه خیست، خو له دې وړاندې د ورته موضوع په اړه په وار وار پاکستان تورن شوی دی.
جرمنی له اروپایي اتحادیې سره د افغانستان وبخښي. جرمنی له اروپایي اتحادیې سره د افغانستان د حکومت د شوې موافقې له مخې د افغانانو هغه لومړنۍ ډله نن بیرته افغانستان ته واستوله چې درې محکمو یې د پناه غوښتنې رد کړې دي. د موضوع تفصیل د فریبا زاهر په رپورټ کې.
دا د هغو افغانانو لومړنۍ جوپه ده چې د پناه اخیستلو غوښتنلیکونه د جرمني په درېګونو محکمو کې نه دي منل سوي. د جرمني چارواکي وایي دا کار د افغان حکومت سره د هغه تفاهم له مخې کېږي چې په اکتوبر کې سوی دی. دا معلومه نه ده چې په دې ډله کې به هغه افغانان هم شامل وي چې په خپله خوښه بیرته هیواد ته ځي که څنګه. په جرمني کې د یو افغان فعال روح الله احمد زی چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو چارې له نږدې څاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که نشته چې موږ وګورو چې واقعا کوم شمیر افغانان په دې پروسه کې ځای لري او د دوی دغه مشکل داده چې آیا په اجباري توګه ځي او که په اختیاري توګه.
وړاندې په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته ویلي وو چې نږدې 2 لک افغانانو په جرمني کې پناه غوښتي چې له دې ډلې به هغه کسان چې غوښتندیکونه یې په درېو محکمو کې رد سوي دي بېرته خپل هېواد ته ستنه سي. نوموړي ویلي وو چې دغه کسان به هره اونۍ 1500 کسیزه ډله افغانستان ته واستول سي. افغان حکومت که څه هم د لومړني 500 کسیزې ډلې د ورتلو دقیق تاریخ په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي د بېرته ورستنېدونکو لپاره مرستې په پام کې نیول سوي دي. دغه راز د هغو افغانانو دقیق شمېر هم نه دی ښودل سوی چې په جرمني کې د پناه غوښتنې تقاضاوې رد سوي دي او خپل هېواد ته بېرته تلو ته انتظار باسي. روان کال د افغانستان په ګډون له منځني ختیځ او نورو افریقایي هېوادونو څخه څه باندې 1 میلیون کسان جرمني ته ورسېدل او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوری حلب ښار کې درنو جګړو او ډزو د ښار له ختیځې برخې د مخالفینو او ولسي خلکو د ایستلو پلان وځنډو ټاکل شوی و چې د اوربن په ترڅ کې نن سهار وختي د خلکو وتل پیل شوی وای، خو ښکاري چې جګړو زور اخیستی. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د سوریه حلب ښار کې درنو نښتو او ډزو ښکاري چې له دغه ښاره د ولسي خلکو او د مخالفینو د جنګیالو د وتلو لپاره اوربند وځنډاوه. په سوریه کې د بشري حقونو د څار سازمان تایید کړ چې د جبهې په هر کرخه کې سخت جنگ روان دی. د روسیې دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې د سوریه حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ باندې خپل برید وروسته له دې بیا پیل کړ چې د روسي چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب شوی اوربند مات کړ. خو د ترکیې بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په انقره کې وویل چې د جمهور رئیس بشار اسد حکومت او ملاتړي یې د اوربند د مخنیوي زیار کوي.
شیندی ګوریوروس کی رژیمین به بعض ایری ګروپلارن
موږ وینو چې د سوریې رژیم او نورې ډلې د اوربند مخنیوي زیار کوي، او دلته روسیه هم ده او ایران هم، او یو شمېر ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او طبعا د روسیې رژیم هم. په دغسې یو بشري وضعیت کې موږ نه غواړو چې یو اړخ بل ملامت کړي، پندوس بل چاته وغورځي. دلته یو تفاهم شته او یو توافق شوی چې باید پلی کړی شي.
د
سوریې رژیم په حلب ښار باندې د خپل واک د خورولو لپاره د مسکو له هوایي ملاتړه برخمن دی، او د ایران او لبنان یو شمېر شیعه ډلې هم تر څنګ دي. ټاکل سوی و چې د حلب ښار له ختیځه د ولسي خلکو او جنګیالو وتل نن ګهیز مهال پیل شي، خو د توپخانې ډزې نن سهار پیل شوې او هغه بسونه چې ټاکل شوی و خلک بهر کړي بیرته خپلو ګراجونو ته ستانه شول. یو شمېر خبریالان او وسلوال کسان چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه کې لاپاتې دي وایي چې دولتي ځواکونو له سهاره راهیسې په دغې سیمې باندې لسګونه توغندي ورولې دي. دوی وایي چې الوتکو په بمباردمان یو ځل بیا لاس پورې کړی دی. د محمود رسلان په نامه د رسنیو یو فعال وویل دوی داسې بمباردمان او ډزې کوي چې ګواکې کوم اوربند یا له ښاره د ولسي خلکو د وتلو اصلا کوم پلان نه وي. هغه وویل چې دولتي ځواکونو اعلان وکړ چې موږ ټول وژني. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د حلب په ختیځ کې د وسلوالو مخالفینو مقاومت به په راتلونکو 2-3 ورځو کې پای ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د هغو ادعاو په هکله اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر کسان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته له اوښتو وروسته لا درکه شوي دي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل چې د سوریې د رژیم د پلوي ځواکونو په لاس د ګڼو وژنو موثق راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاند روپرت کالویل وویل چې دغه ریپورټونه وایي چې د 11 خزو او 14 کوچنیانو په شمول لکتر لګه 2 کسان په ورستیو ورځو کې وژل شوی دی. هغه وویل چې ریپورټونه څرګندوي چې حکومت پلوي ځواکونه کورونو ته ننوتلي او ګڼ خلک یې چې د تیښتې په حال کې وو ځای په ځای وژلي دي. حلب د سوریې تر 15 جګړې مخکې د دغه هیواد نسبت نورو ښارونو ته ډیر نفوس درلوده.
په همدې راپور سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. البته له ازادي راډیو سره اوسئ. وروستۍ نیم ساعت خبري مجله مو پاتې ده. زرغونه منګلې وړاندې کوي. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. زرغونه جان، خبرونه ته خیر اغلاست.
له تاسو مننه. شنونده های ګرامي سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتونده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که سفارت امریکا، دفتر اتحادیه اروپا و شماره سازمان های ملی و بین المللی حقوق بشر در عکس العمل به ادعاهای شکنجه و بدرفتاری با احمد خان ایشچی از سوی معاون اول رئیس جمهور از حکومت افغانستان خواهان تحقیقات همه جانبه شدن. ایره هم مشنوین البته از برگشت قماندان زرداد به کابل و عکس العمل مردم به این خبر هم مشنوین.
زرداد چندان آدمی نیست که با سلام بیاد اینجا. کلگش خیانت میکنه، خیانت کرده بود.
ایره هم مشنوین که قرار است مسکو به زودی میزبان یک نشست در مورد افغانستان باشن. نشسته که مقامات افغان در او خبر نشدن و دعوت نشدن. مسائل دیگه خبری را هم به شما داریم، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سفیران امریکا، آلمان، کانادا و برخی از کشورهای دیگر به شمول نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی روی قضیه احمد ایشچی صحبت کردند. زرداد فریادی، یکی از قماندانان مشهور حزب اسلامی، پس از رهایی از زندان در بریتانیا امروز به کابل برگشت و توافق آتش بس جهت بیرون شدن جنگجویان شورشی و افراد ملکی از شهر حلب سوریه شکسته است. تفصیل اخبار. سفیران امریکا، آلمان، کانادا، نروژ، ژاپن، بریتانیا، ترکیه، فرانسه و سفیر اتحادیه اروپا در کابل و نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی روی قضیه احمد ایشچی صحبت کردند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که این سفیران از موقف حکومت افغانستان در راستای بررسی این مسئله استقبال کردند. آنها در این ملاقات که امروز در ارگ انجام شد، خواهان تحقیقات همه‌جانبه و غیر جانبدارانه شده و بر حکمیت قانون تاکید کردند. در خبرنامه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی آمده است که حکومت موضوع احمد ایشچی را به شکل همه جانبه از مجرای عدلی و قضایی مورد بررسی قرار خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان در این مورد امروز با هیئت رهبری شورای ملی و شماری از اعضای شورای مرکزی جنبش ملی نیز دیدار کرده است. در همین ارتباط در یک خبر دیگر داریم که ولسی جرگه افغانستان خواهان تحقیقات همه جانبه در مورد اتهام بدرفتاری عبدالرشید دوستم با احمد ایشچی شده است. ظاهر قدیر، معاون اول این جرگه که ریاست اجلاس امروز ولسی جرگه را به عهده داشت، گفت
در افغانستان در حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وسیړي ترسو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. زرداد فریادی، یکی از قماندانان برجسته حزب اسلامی، پس از رهایی از زندان در بریتانیا امروز به کابل بازگشت. به اساس گزارش ها او به جرایم و نقض حقوق بشری متهم است. شماری از حامیان وی امروز برای استقبالش در میدان هوایی کابل صف کشیده بودند. تیم ملی کرکت افغانستان تیم کرکت امارات متحده عربی را در یک مسابقه 20 اوره با تفاوت 11 دوه شکست داد. تیم ملی کرکت افغانستان در این بازی با از دست دادن 6 بازیکنش به تیم مقابل 162 دوه هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت امارات متحده عربی با از دست دادن 7 بازیکن 150 دوه انجام داد. ادامه خبرها. یک توافق آتش بس جهت بیرون شدن جنگجویان شورشی و افراد ملکی از شهر حلب سوریه شکسته است. از درگیری شدید و آتشباری در این شهر نیز گزارش شده است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه آتشباری و درگیری های شدید در خط اول نبرد را تایید کرده است. وزارت دفاع روسیه پیش از این گفته بود که نیروهای دولتی سوریه پس از آن حمله ایشان را در شرق حلب اثر گرفتند که به گفته این وزارت شورشیان آتش بس را نقض کردند. روی این آتش بس با وساطت ترکیه و روسیه توافق شد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که نیروهای حکومت سوریه و دیگر گروه ها تلاش میکردند تا در برابر توافق آتش بس مانع ایجاد کنند. در همین حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در مورد وضعیت حلب در یک نشست خبری در مسکو گفت:
рассчитываю, что вот 2-3 дня بایویکی زکنشد.
او میگوید انتظار دارم که مقاومت شورشیان ظرف 2-3 روز آینده به پایان برسد. یک تعداد اندک از انجام چنین کار خودداری میکنند و این انتخاب خود آنهاست. به اساس معلومات وزارت دفاع روسیه نزدیک به 6000 فرد ملکی در 24 ساعت گذشته مناطق تحت تصرف شورشیان را ترک کردند. به گفته این وزارت 366 شورشی در همین جریان سلاح‌هایشان را بر زمین گذاشته و از بخش‌های این شهر که در کنترل شورشیان است بیرون شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ریکس تیلرسون نامزد وزیر خارجه اش را یک دیپلمات عالی توصیف کرد. ترامپ که در گردهمایی در ایالت ویسکانسن سخنرانی میکرد گفت تیلرسون از حامیان سرسخت منافع ایالات متحده است و به گفته او مسیر اشتباهات بزرگ پالیسی خارجی چندین ساله را تغییر خواهد داد.
ریکس یکی از عالی‌ترین و ماهرترین رهبران تجارتی جهانی عصر ماست. او یک دیپلمات عالی، یک شخص نیرومند و قوی است و از سوی مقامات بلندپایه کشور ما مورد تمجید قرار گرفته است.
ترامپ دیروز تیلرسون را به عنوان وزیر خارجه آمریکا نامزد کرد و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در شهر آستانه ملاقات کرد. نتانیاهو سرگرم بازدید از قزاقستان است. نظربایف پس از ملاقات با نتانیاهو گفت که آنها در مورد مسائل اقتصادی، طبی و همکاری تجارتی، سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه و مبارزه با تروریسم صحبت کردند.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. سفرای چندین کشور غربی در کابل در رابطه با قضیه احمد ایشچی امروز با رئیس جمهور افغانستان دیدن کردند. ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا قضیه بدرفتاری با احمد ایشچی را به گونه جدی مورد بررسی قرار دهد.
اگر این مسئله دروغ بوده و بر عبدالرشید دوستم تهمت زده شده باشد، امیدوارم افرادی که این اتهام را بستند جزای اعمالشان را ببینند و اگر این ادعا حقیقت ثابت شود، جنرال عبدالرشید دوستم دیگر معاون اول حکومت افغانستان نباشد.
در این حال اعضای حزب جنبش ملی اسلامی و طرفداران جنرال دوستم میگویند
این ادعا از خودش نیست، این گپ خودش هم نیست. از همون طرز صحبت برخورد اگر متوجه باشم گپ خودش نیست.
از برگشت قومندان زرداد به کابل هم می شنوید. قومندان زرداد کی است؟
زرداد یک زمان دمی سروبی پاتک داشت و قدم موتراغ جلال آباد می رفت استاد می کرد تا که پیسه نمی دادی امکان نداشت که از پیش تیر شد.
با سلام دوباره و شامتان خوش. شنونده های گرامی، زرگونه منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. سفارت آمریکا، دفتر اتحادیه اروپا و شماری از سازمان‌های ملی و بین‌المللی حقوق بشر در عکس‌العمل به ادعای شکنجه و بدرفتاری با احمد خان ایشچی از سوی معاون اول رئیس جمهور از حکومت افغانستان خواهان تحقیقات همه‌جانبه شدند. افغانستان. رئیس جمهور افغانستان گفته که حکومت افغانستان طبق قانون اساسی این کشور و قوانین دیگر و تعهداتی که در مورد حقوق بشر با جامعه بین المللی داره بررسی این قضیه را مکلفیت اساسی خود میدانه. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
شماره از سفیران کشورهای اروپایی، نماینده خاص ملل متحد و سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان امروز و ارتباط ادعای شکنجه احمد ایشچی توسط عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور یک ملاقات با رئیس جمهور محمد اشرف غنی داشتند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که این سفیران و نمایندگان از اعلان حکومت افغانستان که متحد تحقیقات همه‌جانبه در این قضیه شده است استقبال کردند. ولی آنها یک بار دیگر تأکید کردند که این تحقیقات باید بی‌طرفانه و در روشنی قانون صورت گیرد و ناقضین باید مورد پیگرد قرار گیرند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که رئیس جمهور به مهمانان خود اطمینان داد که حکومت موقف رسمی خود در مورد این قضیه را از قبل بیان داشته و ادعای احمد خان ایشچی مورد بررسی همه جانبه ارگانهای عدلی و قضایی قرار خواهد گرفت. اعلامیه می گوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که حکومت افغانستان طبق قانون اساسی این کشور و قوانین دیگر و تعهداتی که در مورد حقوق بشر با جامعه بین المللی دارد بررسی این قضیه را مکلفیت اساسی خود می داند. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان امروز یک ملاقات با اعضای هیئت رهبری شورای ملی در این مورد در ارگ داشته است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که اعضای رهبری شورای ملی از موقف حکومت در خصوص رسیدگی به این قضیه حمایت کردند. ریاست جمهوری افغانستان همچنین امروز در این مورد یک جلسه با شماره از اعضای شورای مرکزی جنبش ملی اسلامی در ارگ داشته است. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان با نمایندگی از دیگران صحبت کرده گفت که ما از موقف حکومت مبدی به بررسی موضوع احمد خان ایشچی در چوکات عدلی و قضایی حمایت می‌کنیم. احمد خان ایشچی یکی از متنفذین جوزجان که در سابق معاون رهبری جنبش ملی اسلامی بوده روز گذشته ادعا کرد که پس از بازداشت به امر معاون اول رئیس جمهور عبدالرشید دوستم شکنجه و بی‌نهایت توهین شده است. او از حکومت افغانستان خواستار اعاده حیثیت خود شده است. اما بشیر احمد تینج یک سخنگوی جنبش ملی اسلامی در اظهارات اخیر خود این ادعا را بی اساس خوانده رد کرد. او گفت که ما در این مورد توضیحات به ملت داریم.
در این حال شنونده عزیز، شماره از طرفدارای جنرال دوستم امروز در جوزجان گرد هم آمده و بیانات احمد خان ایشچی در مورد شکنجه از سوی جنرال دوستم رد کرده و گفتند از نحوه صحبت ایشچی معلوم می شد که بیاناتش از خودش نیست و از زبان کس دیگه صحبت می کنه. خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان عالم رحمانیار جزئیات داره.
ده ها تن از بزرگان قوم و طرفداران حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در شهر شبرغان گرد هم آمده تا یک کنفرانس مطبوعاتی جهت رد ادعای انجینیر احمد ایشچی والی اسبق جوزجان بر علیه جنرال دوستم از خود واکنش نشان دادند. سید نصرالله یک تن از این بزرگان قوم در این مورد گفت برخی حلقات مجهول یک حرکت تخریب کارانه را در برابر معاون اول رئیس جمهور آغاز کرده اند. وی میگوید احمد ایشچی در پیوند به ناامنی های ولایت جوزجان بازداشت شده بود. این متنفذ قومی به نمایندگی از دیگران گفت
وی ادعایی که از طرف محترم انجینر صاحب احمد صورت گرفته این ادعا از خودش نیست، این گپ خودش هم نیست. از همون طرز صحبت برخورد اگر متوجه باشم گپ خودش نیست و انجینر صاحب احمد مجبور ساخته شده و سر از این فشار آورده شده. این گپا را به اساس فشار آدم یادآور شده و اظهارات از را ما اظهارات وارد بر خود به ملت خود به مردم خود نمیدانیم و اظهارات ناقص بی اساس بی بنیاد.
اما آقای ایشچی هنوز هم به ادعاهایش استوار بوده و از طریق رسانه ها بار بار از رئیس جمهور و دیگر نهادها میخواهد تا از حقوق بشری وی دفاع کنند.
ما جمهور دوستم هستی که ما اون رئیس جمهور هم هست اگر دلیلی داره در برابرم میره بانی کنه بود در غیر صورت یقنه داره ما میخواهیم بیاده ایسیت شد.
در همین حال اتحادیه اروپا، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کانادا خواهان بررسی شفاف و عادلانه این رویداد شدند. این در حالی است که این موضوع تنها در رسانه‌ها نه، بلکه در تمام صفحات اجتماعی فیسبوک نیز داغ روز شده است.
از جوزجان میاییم به کابل و مشنویم که ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا قضیه بدرفتاری با احمد ایشچی را به گونه جدی مورد بررسی قرار بده. یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان در نشست امروز جرگه در رابطه با همین قضیه عکس العمل تان نشان داد و گفت:
د ولسمشر د لومړی معاون او احمد ایشچی
از حکومت افغانستان می خواهیم تا قضیه ادعای احمد ایشچی بر معاون اول ریاست جمهوری را به شکل عادلانه و جدی مورد بررسی قرار دهد تا ملامت و سلامت در این قضیه واضح شده و به مجرم مطابق به قانون جزا داده شود.
قابل ذکر است که رئیس جمهور غنی امروز در رابطه با همین مسئله با شماره از اعضای شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی دیدار کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین، رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قرار است مسکو به زودی میزبان یک نشست در مورد افغانستان باشه، نشستی که مقامات افغان در او دعوت نشدن. وزارت خارجه چین گفته چین، پاکستان و روسیه در اواخر ماه جاری در مورد افغانستان صحبت میکنن، اما وزارت خارجه افغانستان گفته که در این نشست از مقامات افغان اصلا دعوت نشده. فرشته نگاه جزئیات داره.
قرار است پاکستان، چین و روسیه در 27 دسامبر در مسکو نشست را در مورد افغانستان برگزار کنند، اما این نشست بدون حضور مقام‌های افغان دایر خواهد شد. جینگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است در نشست مسکو روی تامین صلح و ثبات در افغانستان تمرکز خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید از مقام‌های افغان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده است. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی برگزاری این نشست را خلاف تعهدات قبلی این کشورها خوانده گفت:
نه خیر، افغانستان را دعوت نکردم و دیگه دولت افغانستان نیست که هر نشستی در مورد افغانستان برگزار میشه باید با حضور افغانستان بوده باشه. و این کشورها قبلا هم تعهد کردن که از تمام پروسه‌ای که با مالکیت و رهبری افغانستان پیرامون باید شل باز ما حمایت میکنه.
سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که کشورش برای ترویج و توسعه صلح در افغانستان با پاکستان در تماس است، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست هایی که پیرامون صلح افغانستان بدون حضور مقام های افغان دایر می شوند نتایج مثبت در قبال نخواهند داشت. پیش از این پاکستان و چین در نشست های چهار جانبه درباره صلح افغانستان اشتراک کردند. پاکستان در جریان این نشست ها تعهد کرد که طالبان افغان را به میز مذاکرات می کشاند، اما این تعهد تا کنون عملی نشده است. اسلام آباد پذیرفته است که رهبران گروه طالبان در خاک پاکستان بود و باش دارند. حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا بارها از اسلام آباد خواستند تا اقدامات جدی را علیه گروه‌های مستقر در قلمرو آن کشور که علیه افغانستان فعالیت می‌کنند روی دست گیرند. استخبارات پاکستان به حمایت از گروه‌های تندرو متهم است که علیه افغانستان فعالیت دارند اتهام همواره از سوی اسلام آباد رد شده است.
زندگی
که مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، قومندان زرداد هم میشناسین یا نامش شنیدین؟ قومندان زرداد امروز به کابل آمد. گفته شده که سرور زرداد فریادی را حکومت برتانیا به حکومت افغانستان سپرده. شماره از مقامات در حکومت افغانستان که نخواستن از اونا نام گرفته شود گفتن که قومندان زرداد نظر به اعده های شماره از افراد از سوی محاکمه برتانیا به نقض موارد حقوق بشری محکوم شده بود که پس از سپری کردن میعاد مجازات خود به حکومت افغانستان سپرده شده. تمیم اخگر جزئیات دارم.
شماری از آگاهان سیاسی در برابر سکوت حکومت و استقبال از بازگشت زرداد، یکی از قومندانان حزب اسلامی، از سوی هوادارانش از خود واکنش نشان دادند. احمد سعیدی، یکی از این آگاهان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اخیراً حکومت از جنایتکاران حمایت می‌کند و برگشت قومندان زرداد نماینده آن است.
زرداد یک جنایتکار است که در سروبی در زمان حکومت مجاهدین قرارگاه داشت و ده ها نفر به قتل رسانده. بنابراین اگر خلاص بگم همین حکومت اشرف غنی فقط جنایتکارا را حمایت میکنه و کسانی که را مستقبل میکنن جنایتکارا بیش نیست.
این اظهارات پس از بازگشت سرور زرداد فریادی، مشهور به قومندان زرداد، یکی از قومندانان برجسته حزب اسلامی، بر رهبری گلبدین حکمتیار صورت میگیرد. شماری از هواداران قومندان زرداد که در نقاط مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی جمع شده بودند، برخیشان مسلح بودند و تلاش داشتند تا زرداد را از نزد نیروهای امنیتی تسلیم شوند. این قومندان حزب اسلامی بیشتر از 13 سال را در محابس بریتانیا به جرم نقض 16 مورد حقوق بشری که در زمان حاکمیتش در سروبی انجام داده سپری کرده است. خواستیم در مورد اظهارات آگاهان سیاسی مبنی بر حمایت حکومت از جنایتکاران پاسخ ریاست جمهوری را داشته باشیم، اما آنان از صحبت در زمینه خودداری کردند. ولی یکی از منابع حکومتی که نخواست از وی نام گرفته شود گفته است قومندان زرداد که نظر به ادعاهای مردم در بریتانیا محکوم به مجازات شده بود، میعاد حبسش را سپری کرده و حکومت بریتانیا نظر به قوانینی که دارند وی را به حکومت افغانستان سپرده است. اما احمد سعیدی قومندان زرداد را یک جنایتکار خطاب کرده و حامیان وی را نیز گناهکاران می‌خواند. اینکه پایتخت نشینان از قومندان زرداد چه تصویری در ذهن دارند از زبان آنان می‌شنویم.
زرداد یک زمان دمی سروبی پاتک داشت و قدم موتراه که جلال آباد میرفت استاد میکرد تا که پیسه نمیداد امکان نداشت که از پیش تیر شه. سراسر در حق مردم جفاست.
زرداد چندان آدمی نیست که بسلم بیاد اینجا. کلگش خیانت میکنه، خیانت کرده بود.
قومندان زرداد با جرایم زیاد نقض حقوق بشری به شمول شکنجه افراد، به خصوص از سوی یکی از افراد وی که به نام سگ زرداد مشهور بود، از سوی محکمه بریتانیا به 20 سال حبس محکوم شده است. در این حال آقای سعیدی بر علاوه حکومت، جامعه جهانی را نیز به حمایت از جنایتکاران متهم کرده میگوید اکنون هیچ در باقی نمانده تا به آن مراجعه نشده باشد تا عاملان جنایت ها در کشور مجازات شوند. در این حال عزت الله برای یکی دیگری از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن رهایی، مسئولیت و اجازه ورود قومندان زرداد به افغانستان یکی از شرایط حزب اسلامی به این حکومت بوده باشد.
از برگشت قومندان زرداد شنیدین. زرداد یکی از قومندانهای حزب اسلامی حکمتیار بود. در مورد حزب اسلامی حکمتیار باید گفت که اتحادیه اروپا صلح با این حزب قدم نیک به سمت فرصت صلح با گروه‌های دیگه خوانده. فرانس مایکل ملبن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، امروز در یک نشست زیر نام رویکرد آینده مشترک آماده شدن برای مصالحه در افغانستان گفت که تفاهم با حزب اسلامی نشان می‌دهد که صلح با دیگر گروه‌های جنگی در افغانستان هم ممکن است. فرشته ندا تفصیل موضوع را دارد.
اتحادیه اروپا میگوید به خاطر تامین صلح و مصالحه در افغانستان فرصت‌های زیادی موجود است و باید از آن استفاده شود. فرانس مایکل ملبن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید در مقایسه با 10 سال گذشته تلاش‌ها به خاطر صلح و مصالحه در 18 ماه گذشته بیشتر صورت گرفته است. وی روز چهارشنبه در نشست تحت نام رویکرد آینده مشترک برای مصالحه در افغانستان گفت با آنکه این راه پستی‌ها و بلندی‌های زیادی دارد، اما امضای تفاهم‌نامه صلح با حزب اسلامی نشان دهنده این است که صلح در افغانستان امکان پذیر است.
از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی یک فرصت بسیار خوب به خاطر صلح به میان آمده است. با آنکه این راه دشوار است، اما ما در این بخش فعالیت‌های زیادی را مشاهده کردیم. چنانچه تلاش‌ها به خاطر صلح در مقایسه با 10 سال گذشته در این 18 ماه گذشته بیشتر صورت گرفته است.
آقای ملوان میگوید پروسه صلح با حزب اسلامی اعتماد مردم را بیشتر ساخته است که صلح با سایر گروه‌های مخالف مسلح امکان پذیر است، اما وی تاکید می‌کند که تمام این تلاش‌ها تنها روی صفحه کاغذ نباید باشد. اتحادیه اروپا در حال تلاش‌ها به خاطر صلح را بی سابقه می‌داند که حکومت افغانستان حدود 3 ماه قبل با حزب اسلامی تفاهم‌نامه صلح را امضا کرد. بانک سلسله گفتگوهای روبرو با طالبان مسلح میان پاکستان، افغانستان، چین و آمریکا آغاز شد، اما بنابر دلایل مختلف به تأخیر افتاده است. از سوی هم عبدالله رئیس جویا میگوید اهمیت صلح و ثبات در افغانستان به سطح جهانی خوب درک شده و حکومت این کشور نیز به خاطر صلح دروازه هایش را گشوده است. آقای عبدالله همچنان گفت با این همه مخالفین مسلح در افغانستان هنوز هم از سوی یکی از کشورهای همسایه حمایت می شود و آن کشور در 15 سال گذشته ندانسته که جنگ چه عواقب بدی در قبال دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رسانه های جرمنی گفتند یک گروهی از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده به افغانستان میفرسته. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
بانک وزارت داخله جرمنی بنابر دلایل امنیتی تاریخ دقیق پرواز پناهجویان رد شده افغان را افشا نکرده، اما مجله دیروش پیگل چاپ این کشور به نقل از برخی از منابع دولتی کشور خود نوشته است که این پناهجویان روز چهارشنبه به افغانستان برمیگردند. این اولین گروهی از پناهجویان افغان است که پس از رد شدن درخواست پناهندگیشان از سوی محکمه در جرمنی دوباره به افغانستان برمیگردند. مقام های جرمنی میگویند این اقدام بر اساس تفاهم‌نامه با حکومت افغانستان صورت میگیرد. تا کنون روشن نیست که در این جمع آن هده افغان های هم شاملند که به گونه داوطلبانه به افغانستان برمیگردند یا خیر. پیش از این امید صدیق سفیر افغانستان در جرمنی به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 200 هزار افغان در این کشور درخواست پناهندگی دادند که درخواست پناهندگی شمار از آنها رد شده است. به گفته آقای امید پناهجویان رد شده هر هفته در گروه 50 نفری به افغانستان باز می‌گردند. حکومت افغانستان می‌گوید که کمک‌هایی را برای رد شدگان در نظر گرفته است. تا کنون تعداد دقیق کسانی که درخواست پناهندگیشان در جرمنی رد شده روشن نیست. این در حال است که 13 افغان از سویدن و 9 تن از نروژ اخراج و به روز سه شنبه به افغانستان بازگشت کردند. رادیو آزادی.
شنوندی عزیز، حالات در شهر حلب سوریه مخصوصا در شرق حلب بی حد بد است. یک کارمند ملل متحد، یک مقام ملل متحد دیروز گفته بود که عبارت انسانیت در حلب ذوب شده و کاملا از بین رفته. حال مقامات روسی در ملل متحد گفتند که جنگ در حلب به پایان رسیده و برای خارج شدن مسئول جنگجویای مخالفین از این شهر یک توافق صورت گرفته. همکارم سلطان سرور جزئیات دارم.
سفیر روسیه در ملل متحد میگوید هجوم نیروهای رژیم بشار اسد بر شهر حلب که به حمایت مسکو و ایران برا انداخته شد خاتمه یافته و برای خارج شدن ایمن جنگجویان مخالفین از این شهر یک توافق به میان آمده است. ویتالی چورکین به نشست دیروز شورای امنیت ملل متحد که به درخواست فرانسه و بریتانیا دایر شد گفت طبق این توافق به غیر نظامیان کدام آسیب رسانیده نخواهد شد. اما امریکا جنگ جاری در حلب را یک فاجعه نو خوانده و ملل متحد و چندین کشور غربی رژیم سوریه را به قتل عمدی غیر نظامیان متهم می سازد. ویتالی چورکین به این نشست شورای امنیت که شاهد بحث های داغی بود گفت که فعالیت های نظامی در شرق حلب متوقف ساخته شد و قوت های حکومت سوریه دیروز کنترل خود بر این منطقه را تأسیس کردند. ولی سفیر بریتانیا در ملل متحد ماتیو رایکرافت به 15 کشور عضو شورای امنیت گفت نیروهای رژیم بشار اسد در شرق حلب که قبلا زیر تصرف شورشیان و در محاصره نیروهای دولتی قرار داشت اکنون به قتل و کشتار رو آوردند. ملل متحد هم میگوید که گزارش های به دست آورده است که نیروهای طرفدار رژیم بشار اسد به منازل مردم در شرق حلب داخل می شوند و غیر نظامیان را به صورت دستجمعی جا به جا به قتل می رسانند. اداره حقوق بشر ملل متحد دیروز گفت دلایل موثق در دست دارد که 82 غیر نظامی به شمول 11 زن و 13 طفل در 4 ناحیه شرق حلب کشته شدند. روپرت کلوویل سخنگوی این اداره گفت در چند روز اخیر اعمال وحشیانه ارتکاب شده است و افزود که شاید قتل‌های بیشتری به شیوه اعدام صورت گرفته باشد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد در سخنرانی خود به شورای امنیت از حکومت سوریه، روسیه و ایران خواستار شد که به خروج فوری غیر نظامیان از شرق حلب اجازه دهند. در این میان جنز لیارکی سخنگوی اداره کمک‌های بشری ملل متحد گفت که چنین به نظر می‌رسد که انسانیت در حلب به صورت کامل از بین رفته است. شورشیان که شرق حلب را در 4 سال گذشته زیر تصرف خود داشتند در کرانه یک شکست قرار دارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ می‌گوید هزاران غیر نظامی که در این منطقه گیر مانده‌اند کدام جای ایمن برای پناه گرفتن ندارند. روسیه هم پیمان نزدیک رژیم بشار اسد که یک آتش بس برای رسانیدن کمک‌های بشری را قبلا رد کرده در اشاره به شورشیان گفته است که گروه‌های دهشت افکن در واقعیت مسئول جنایات در حلب می‌باشند. ولی جان اگلاند مشاور کمک‌های بشری ملل متحد در سوریه در پیام روز دوشنبه خود در توییتر نوشت همه یا هر جنایتی که از سوی نیروهای پیروزمند اکنون در شرق حلب ارتکاب می‌شود مسئولیت آن به گردن حکومت‌های روسیه و سوریه می‌باشد.
از حالات ناگوار در شرق شهر حلب سوریه شنیدین. جنگ حلب بدترین تصویر از جنگ جاری سوریه را در رسانه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشته و به گفته مقامات ارشد ملل متحد انسانیت در حلب ذوب شده و از بین رفته. با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیوی آزادی. ما زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیو ایتان روشن بانین و تا درست 20 ثانیه بعد روی همی امواج رادیویی رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.